د مخام شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو لمړنۍ مخامنې خبری مجلې ته خراغلی زما سلامونه ومنئ. زه فریده هوډ سیفیم. په دغه خبری مجلې کې دا اوري چې یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو لخوا له کندهار ښار څخه د خپلو بهرنیو کارکوونکو ویستل پر ځای ګام نه بولي. د کندهار یو مسؤول له دې ولایته د ملګرو ملتونو د کارکوونکو وتل غندلی دي. د ایران په یست ښار کې د افغانانو د ستونزو په اړه اوري چې له څو ورځو راهیسې د پولیسو لخوا هل تکول کیږي. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان ولسمشر په بوتان کې د سارک د غړو هیوادو په غونډه کې ګډون وکړ. په کابل کې د ثور د اتمې نیټې د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. پاکستانی چارواکي په اورګزی ایجنسۍ کې تر لسو د ډیرو حکومت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. او د اوکراین پارلمان هغه موافقه تصویب کړ چې له مخې د روسیې سمندري اډه په اوکراین کې تر 2024 میلادي کاله پاتې دی شي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر حامد کرزی د سر د غړو هیوادو د مشرانو په شپاړسمه غونډه کې د ګډون لپاره نن د بوتان مرکز تیمپو ته ورسېده. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په اعلامیه کې راغلي دي چې ټاکل شوي ولسمشر د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته غونډې ته وینا وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ښاغلي کرزی وینا به د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د پل په توګه د افغانستان د رول په اړه وي. په سیمه کې د اقلیم د بدلون او د سر د غړو هیوادو ترمنځ سوداګریزې او کلتوري اړیکې د دغه سازمان د سرژنۍ غونډې د بحث مهم موضوعات بلل شوي دي. د افغانستان او بوتان ترمنځ په نیویارک کې د ډیموکراتیکو اړیکو د پیلېدا موافقه بل لور ته لاسلیک شوې ده. دا موافقه لیک په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي او په امریکا کې د بوتان د سفیر لاهتو وینګوچ ترمنځ وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نن سهار لګېدلې توغندي ځاني زیان نه دی اړولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې توغندی د کابل په نهمه ناحیه کې لګېدلی دی چې د ښار جوړونې وزارت څو کورونو او موټرو شیشې ماتې کړې دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د غوایي د اتمې جشن د مراسمو لپاره په ټول کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې دغه تدابیر په ډیر پام سره نیول شوي دي او جدي هڅې به وسي چې په دغو مراسمو کې د هر ډول تروریستي پیښو مخنیوی وسي. د هرات د ملي امنیت اداره په دغه ولایت کې د یرغمل کوونکو د یوې ډلې د نیولو خبره کوي. د ملي امنیت ادارې نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شینډنډ ولسوالۍ د یو شتمن جسد د هرات په ښار کې د یو کور له څاره ایستل شوی دی. په دې تور درې تنه نیول شوي او دوه په تیښته بریالي شوي دي. د امنیتي مسؤلانو په وینا مقتول میاشت مخته یرغمل کوونکو تښتولی و، بیا یې د هغه له کورنۍ د خلاصون په بدل کې 1 میلیون افغانۍ هم ترلاسه کړې وې، خو دی یې وژلی. پاکستانی چارواکي وایي چې پوځیانو یې دیار لستنه مشکوک وسلوال د اورګزی په قبایلی سیمه کې د افغانستان سره ته نږدې وژلې دي. سیمه ییز چارواکي جهان زیب خان وویل اته وسلوال هغه مهال ووژل شول چې د بیزات په سیمه کې پر بیا امنیتي پوستې جګړه ون شته. د کاشا په سیمه کې بیا نن ناوخته هوایي برید 15 تنه نور وژلې دي. د فیروزخیل په سیمه کې بیا د 15 مشکوکو حکومت مخالفه وسلوالو د نیولو خبر ورکړل شوی دی. د روان مریض کال په پیل کې چې کله پاکستانی پوځیانو په جنوبي وزیرستان کې عملیات پیل کړل، حکومت مخالفه وسلوالو اورګزی ایجنسۍ ته مخه کړه. دا خبرونه ګران دي چې آزادې سرچینې تایید کړي، ځکه چې خپلواکو سرچینو ته اسانه نه ده چې په دې سیمو کې فعالیت وکړي. د اوکراین پارلمان هغه موافقه تصویب کړه چې له مخې د روسیې سمندري اډه د اوکراین په کریمین ټاپو وسمه کې تر 2024 میلادي کاله پاتې دی شي. د پارلمان 238 غړیو موافقه رایه وکړه چې له 216 رایو چې تصویبېدو ته پکار وي بیا هم 10 رایې زیاتې وي. د اوکراین د پارلمان رئیس ولادیمیر لیتفین پارلمان ته نتیجه اعلان کړه. د 216 موافق رایو له مخې پریکړه تصویب شوه. لطفا واورئ، 216 موافق رایې دي او پریکړه تصویب شوه. د رایو پر سر د وکیلانو ترمنځ اختلافات را پیدا شول او د پارلمان د ودانۍ بهر په زرګونو کسانو د دې پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. په روسیه کې له 450 رایو څخه 410 موافق رایه ورکړه. یو اونۍ مخکې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د روسیې ولسمشر دیمیتر میدویدف په خارکیف کې دا موافقه منلې وه. د روسیا او ناروی مشرانو نن وویل چې د بارند په زیرمو مالامال سمندرګي په برخه کې مقدماتي سلا کړې ده او په دې ډول هلته 24 کلنه لانجه ختمه کړې ده. د روسیې ولسمشر دیمتر میدویدف چې ناروی ته تللی دی نن یې په دې اړه وویل: زه هیله من یم چې ژر به زموږ ډلې دې خبرو ته دوام ورکړي څو د شوې موافقې ټول تخنیکي پاتې کارونه بشپړ کړي. زه د ناروې او روسیې له ډلو مننه کوم. هیله ده چې دغه ډلې کارونه خلاص کړي او د روسیې تړون د لاسلیک کولو لپاره هر څه تیار کړي. په اوسلو کې نن د ناروې صدر اعظم جن ستولنبرګ د روسیې له ولسمشر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل هیله ده چې ژر تر ژره تړون لاسلیک شي. له 1900 میلادي کال ناروې او پخواني شوروي اتحاد بیا روسیې د شاوخوا 1,500 کیلومتره سیمې پر سر داوه سره لرله. داسې باور کېږي چې دا سیمه د تیلو او ګازو پراخې زیرمې لري. د قرغیزستان د موقت حکومت چارواکي وویل چې لري کړای شوی ولسمشر کورمانبیګ باکیف د ډلې وژنې په تنظیمولو تورن دی. باکیف په بیلاروس کې دی. د په قرغیزستان کې له پاتونه وروسته چې 50 تنه پکې ووژل شول بیلاروس ته وتښتېده. د اپریل په 10 د باکیف د حکومت مخالفانو مظاهره وکړې او مظاهره کوونکو دولتي ودانۍ ونیولې. د موقت ادارې مرستیال صدر اعظم اعظم بیک بیک نظروف نن خبري غونډې ته په بشکک کې وویل باکیف له واکه ناوړه استفاده کړې ده، نو دی په دې ډول د ولسمشر په توګه له بخښنې مستثنا دی. بیک نظروف زیاته کړه چې قرغیزستان ته به د باکیف د سپارلو وړاندیز په 2 ورځو کې وشي. بیک نظروف بیا وویل چې بیلاروس د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ د شوې موافقې له مخې مجبور دی چې باکیف مشتره وسپاري. د پاناما پخوانی مشر مانویل نوریګا د امریکا متحده ایالاتو فرانسې ته وسپاره. د 30 کلونو ډیر وخت په امریکا کې په بند کې تیر کړل. نوریګا نن فرانسې ته ورسید او هلته پر ضد د درغلیو تور لګېدلی دی. دی په امریکا کې په مخدر موادو کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی. نوریګا په 1989 میلادي کال کې هغه مهال ونیول شو چې امریکایي ځواکونو پاناما ونیوله. د فرانسې یوې محکمې نوریګا په غیاب کې په 1990 کال په 10 کاله بند محکوم کړ، خو اوس فرانسه وایي چې دی به له سره محکمه شي. پاناما هم له امریکایي چارواکو غوښتي دي چې نوریګا خپل اصلي هیواد ته وسپاري. نوریګا په خپل هیواد کې د 1983 او 1989 میلادي کلونو په موده کې د خپلو سیاسي مخالفانو په وژنه تورن دی. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د امریکا له دفاع وزارت غوښتي دي چې د هغو پیښو تحقیقات وکړي چې د امریکایي ځواکونو له لوري په عراق کې خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر جویل سیمون د امریکا د دفاع وزارت د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په نوم په استولي لیک کې څرګنده کړې ده چې په عراق کې 14 خبریالان او د هغوی درې مرستندویان د امریکایي پوځیانو له لوري وژل شوي دي. په نیویارک کې مشر د رسنیو د حقونو د ساتنې دغې ټولنې روانه میاشت د 2010 کال رپورټ خپور کړ او د لسکونو هغو هیوادونو نومونه یې په دې لیست کې خپاره کړل چې هلته حکومتونو د ترسره شویو جرمونو دوسیې نه دي حل کړي. د دې لیست په سر کې عراق دی چې د وژل شویو 80 ژورنالیستانو دوسیې پکې ناسپړلې پاتې دي. او اوس هم اقتصادي او سپورتي خبرونه معصوم میوان وړاندې کوي.
د خوست ولایت دکانداران او سوداګرو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړې شوي دي. د خوست د سوداګرو د ټولنې مرستیال انعام رحماني وایي چې د ساختماني موادو بیې د خوراکي موادو په پرتله ډېرې لوړې شوي دي. نوموړي وایي چې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې پاکستان خپلې پولې تړلې دي او د افغان سوداګرو مالونه بند پاتې دي. او دا هم د سپورت له میدانه څو خبرونه. راپورنه وای د افغانستان کرکټ ملي ډله د لوبو لپاره ویست انډیز ته تللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایان زراب شاه زهیر ازادي راډیو ته وویل چې مخکې تر دې دغه ډله دوبۍ ته د تمرین لپاره تللې وه او ورسته له دوبۍ څخه ویست انډیز ته روانه شوې ده. ښاغلي زهیر وویل کرکټ ملي ډله به د مې پر لومړۍ نیټه د ویست انډیز او ورسته به د جنوبي افریقا د کرکټ ډلو سره لوبې وکړي. د خوست د سپورت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 4 دوله رسمي سیالۍ پای ته رسیدلې. د خوست ولایت د سپورت امیر عزیز ملنګ زادي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د خوست د منتخبې ډلې د ټاکلو لپاره پیل شوي وې. نوموړي وایي چې په دغو سیالیو کې 6 ډلو ګډون کړی و. د یو بل خبر له مخې په خوست ولایت کې د والیبال د 15 ډلو ترمنځ سیالۍ د ملي خیل ډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي.
د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله او ری په دغه خبری مجله کې د کندهار یو مسؤل له دې ولایته د ملګرو ملتونو د کارکونکو وتل غندلې دي. افغان سیاسي کارپوهان دغه اقدام د افغانانو په زیان بولي او وایي ملګري ملتونه باید خپلې ژمنې په هر حالت کې ترسره کړي. د ایران په یزد ښار کې د افغانانو د ستونزو په اړه اوري چې له څو ورځو راهیسې د پولیسو لخوا وهل ټکول کېږي او ملګري ملتونه وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې پوځي عملیات ترسره کېږي په کار دی له خلکو سره مالي مرستې ډېرې شي. یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو لخوا له کندهار ښار څخه د خپلو بهرنیو کارکوونکو ویستل پر ځای ګام نه بولي. دوی استدلال کوي چې ملګري ملتونه د افغانستان په شان په جګړو کې د ښکېلو هیوادونو په وړاندې ځانګړې ژمنې لري چې باید ترسره کړي، خو خپله په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له کندهاره یې خپل بهرني کارکوونکي په موقته توګه د امنیتي ستونزو له امله ویستلي دي او د اوضاع له ښه کېدو سره به یې بیرته ولیږي. ملګرو ملتونو په کندهار ښار کې د نامنیو د وروستۍ څپې په ترڅ کې په دې اقدام لاس پورې کړی دی. احمد زبیر ژمن او په دې اړه نور جزئیات.
یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو لخوا له کندهار ښار نه د خپلو بهرنیو کارکوونکو د وستلو پریکړه پر ځای نه بولي او په دې باور دي چې په دې سره د یو بحران ځپلي هیواد په توګه د افغانستان په وړاندې د ملګرو ملتونو تعهدات تر پوښتنې لاندې راځي. د ولسي جرګې یو غړی محمد داود سلطانزوی وایي دا اقدام له رواني پلوه د افغانستان خلکو ته د دغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د تعهداتو په اړه منفي پیغام رسوي.
ملګري ملتونه د افغانستان په شان هیوادونو په وړاندې دندې او مسؤلیتونه لري او د همدې لپاره خپل ځانګړي ماموریتونه تنظیموي. سربیره پر دې چې ملګري ملتونه دلته سیاسي او اخلاقي مسؤلیتونه لري، د دوی دا ګام په خپله یو ډول له کاره اوږه خالي کول هم دي. په عین حال کې د دوی دا اقدام یو بل پیغام هم رسوي، هغه دا چې د کندهار وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
نوموړی په افغان دولت هم انتقاد کوي چې په کندهار ښار کې د ملګرو ملتونو او د نورو خیریه موسسو د کارکونکو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی. بلخوا ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په کندهار کې د حکومتدارۍ وضعیت هم د دې اقدام یو لامل کېدی شي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی د دغو عواملو په اړه وایي:
په تعویق انداختنی
د جمهور رئیس حمید کرزي د سپارښتنې په اساس په کندهار کې د پوځي عملیاتو ځنډیدل د وسلوال مخالفینو د روحیې د پیاوړي کېدو سبب شوی دی. دویم، خلک په کندهار کې له موجودي او له چارواکو څخه سخت ناراضه دي. ملګرو ملتونو دا وضعیت په دقیقه توګه درک کړی دی او دا څنګه چې په دې سیمه کې د حکومت په کړنو او پالیسیو کې له سره غور ونه سي، نو د کندهار وضعیت به لا ډیر خراب سي.
ملګرو ملتونو مانی چې له کندهار ښار نه د بهرنیو کارکونکو وتل په دغه ولایت کې د دوی په فعالیتونو منفي اغیز لري. خو دا خبره ردوي چې دا اقدام دی د افغانستان په وړاندې د ملګرو ملتونو تعهد زیانمن کړي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو ویان نظیف الله سالارزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د فعالیتونو په رسولو کې خو یا د فعالیتونو په ترسره کولو کې شبده کې شک نشته چې دا به خپل اغیز ولري، ولې ملګري ملتونه په افغانستان کې بې تجمن دي چې د افغانستان خلکو ته خپل خدمتونه ورسوي او خپل مرستې ته ادامه ورکړي.
ملګري ملتونه په داسې حال کې له کندهاره د خپلو بهرنیو کارکوونکو پر وستلو لاس پورې کړی چې له یوې خوا افغان او بهرني ځواکونه په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبره کوي او له بلې خوا وسلوالو طالبانو هم په کندهار ښار کې حملې او چودنې ډېرې کړې دي.
بلخوا د کندهار د ولایتي شورا رئیس هم له کندهاره د ملګرو ملتونو د کارکونکو وتل غندلی دي. هغه دا فیصله ډیره بې ځایه بلل ده. د مسلې د ځایي خلکو اندېښنې هم راپرولې دي. د یو بل راپور مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې وایي تیر کال په کابل کې دغه سازمان په یو میلمستون باندې په شوې حمله کې د دوی کارکونکي د پولیسو لخوا سهمن په ډزو وژل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي مری بشري نن ناوخته په یوې خبري غونډې کې وویل چې دوی داسې هیڅ ډول شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د ملګرو ملتونو د کارکونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په میلمستون باندې په دې حمله کې د دې سازمان ټول 15 کارکونکي وژل شول. د دې موضوع نور حال له کابل څخه د حمید مومند په ریپورت کې اوري.
په کابل کې په میلمستون باندې د تیر کال په حمله کې د ملګرو ملتونو ټول 15 تنه کارکونکي وژل شوي چې د دغه سازمان د یو څېړنیز رپورټ له مخې ښایي 4 تنه چې د حمله په محل د تېښتې هڅه کوله د پولیسو په ډزو کې وژل شوي وي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ او ویل چې د دغه سازمان کارکونکي د پولیسو په ډزو کې نه بلکې د وسلوالو لخوا وژل شوي. د دغه وزارت وانسبري بشري د سهشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د راپور په اړه په خپل غبرګون کې وویل چې دوی داسې هیڅ شواهد شواهد په لاس کې نه لري چې د دوی ادعا سم ثابت کړي.
دلیل دې چې ولې ردوو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت داسې شواهد مدارک او ثبوتونه نه لري چې د دوی ادعا رښتیا وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له دفتر نه په کابل کې او لاندغه هیئت نه هیله مند دی چې خپل مدارک او شواهد چې دوی د هغو مدارک او شواهدو پر بنسټ خبرې کوي له موږ سره شریک کړي، تر څو وروسته له هغې بیا موږ د دوی د مدارک او شواهدو په هکله خبرې وکړو.
ښاغلی بشری وویل چې د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د امنیت لپاره ژمن دی او په دې برخه کې له هیڅ راز هلو ځلو ډډه نه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې حملې په اړه د تحقیقات د دغه سازمان د پولیسو د یو پخواني افسر چې د استرالیا وګړی دی ترسره شوې او رپورټ یې د دغه سازمان عمومي منشي ته سپارل شوی چې د نړیوالو اجانسونو په وینا پکې کومه خاصه نتیجه ګیري نه ده شوې او یوازې شک څرګند شوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له یو پل سره د دوی ګډو تحقیقاتو دا ښودلی چې وسلوال چې د پولیسو له یونیفورم ګټه پورته کړې وه د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د وژلو لپاره مسول و. ښاغلی بشری په دې اړه د شتو شکونو د لرې کولو لپاره وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې میشت نړیوال سوله ساتي ځواکونه دي د دریم اړخ په توګه آزاده تحقیقات وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له یو دریم اړخ څخه رسمن غوښتنه کوي چې کېدلی چې ایصاف وسي تر څو خپل تحقیقات په دې اکله وکړي او د خپلو تحقیقاتو پایلې دې رسمن له تاسو سره شریکې کړي او که بیا هم د مشترکو تحقیقاتو توقع موجوده ای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کاملا آماده دی تر څو په دې هکله مشترک تحقیقات وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بیا دغه رپورټ له ترلاسه کولو وروسته ویلي چې د تیر کال په اکتوبر کې د دې حملې اساسي علت د افغان بهرنیو ځواکونو او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږۍ نشواله و. بان کی مون دغه سازمان له امنیتي مسؤل نه دا غوښتنه هم کړې چې یو پلاوی د افغانستان ته واستوي او په دې اړه د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د راپور په داسې حال کې خپور شوی چې دغه سازمان د امنیتي ملحوظاتو له کبله له قندهار خپل بهرني کارکوونکي وستلې او سیمایزو کارکوونکو ته په خپلو کورنو کې د پاتې کېدو لارښوونه کړې.
ستاسو له پیغامونو نه
د افغانستان د پخانی بادشاہ حضرت امان الله خان غازی د 50 تلین په ویاړ نن په جلال آباد کې د سیمیزو مشرانو او د مرحوم شاه امان الله د کورنۍ لخوا یادغونډه جوړه شوه. په غونډه کې ویناوالو غوښتل چې د شاه امان الله په څیر د افغانستان د ملي ویاړونو یاد دې تل تازه وساتل شي. په دې اړه جزئیات د داود وفا په ریپورت کې اوري.
د غازی امان الله خان وراره سردار عبدالعلی سراج وویل نن ورځ ډیر ډیر خوښ دی چې څو لسیزې وروسته د کورنۍ اکثره غړي په جلال آباد کې سره یوځای شوي دی. وویل عبدالعلی سراج وویل هغه د زړه له تله احساسات چې د نننۍ راټولېدنې نه راته پیدا شول پخلی نشم بیانولی، ځکه چې تر نوي کال وروسته زموږ کورنۍ په جلال آباد کې را یوځای شوي او دا بیا په داسې ورځ چې د غازی امان الله خان د وفات 50 تلین دی. زه چې د اعلیحضرت غازی امان الله خان د خدمتونو له عمله د عامو خلکو احساسات ګورم بیانول او لیکلی نشم. نن زموږ د کورنۍ اکثره غړي حاضر دي. زما د ترزوی سردار محبوب الله سراج، شاهزادګۍ ناجیه جان او شاهزادګۍ اندیه جان، بیبي همیره جان، د امان الله شاه غزیل مسی، وحید جان اعتمادی، د غازی امان الله خان خوري او نور لسیزی وروسته د خپل مشر په مزار حاضرېږي. د غازی امان الله خان د کورنۍ اوسنۍ مشر د سردار حیات الله خان زوی سردار محبوب الله د غازی امان الله خان د 50 تلین په یاد ازادي راډیو ته وویل
افتخار ما مردم است باز هم مردم با ما علاقه دارن.
دوی زموږ لپاره دا د ویاړ ځای دی چې بیا هم خلک له موږ سره مینه کوي او زموږ تیر تاریخ په درناوي یادوي. مخکې تیر شوی شخصیتونه ستاسي خلکو او ستاسي د عوامو جز وو. هغه امان الله شاه غازی مجاهد وو.
وو مجاهد بود.
سردار محبوب الله د افغانستان په سیاست کې د ګډون په اړه وویل
ارزو دارن چې په افغانستان باشن، با ملت خود باشن.
دوی د امان الله خان کورنۍ ارزو لري چې په افغانستان کې دی وي، خپل ملت سره یو ځای دی وي او خپل خلکو سره دی وی خو شرایط لا هم مساعد نه دی او دوی افغانستان نشي هیرولې غازی امان الله خان د 1209 ویل مریض کال په پای کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان تر مړینې وروسته د افغانستان پاچا شو په 1209 ویل مریض کال د اړو دوړ په وخت ایتالیا ته مسافر شو د 1209 ویل مریض کال انګریزانو نه سیاسي خپلواکي وګټله او افغانستان د خپلواک هیواد په توګه اعلان کړ
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې د غوی یا سور د میاشتي ومنیټه یاد لوی په وینا د کمونست پلبه ګوندونو د کودتا ورس وغندله او له افغان حکومت څخه د دغه رژیم د چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه مشرانو جرګې د غشان د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه هم وکړه چې په څو کلنو کورنیو او تنظیمی جګړو کې ښکیل وو بلخوا د کابل پولیس وایي چې د سور د اتمی یا د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې جشن ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او هڅه کیږي چې په دې مراسمو کې هیڅ ډول امنیتي پیښه ونه شي د کابل د امنیه قومندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار نن ازادي رادیو ته ویل چې کابو 1500 امنیتي پوستې په کابل کې جوړې شوې دي او د ملي امنیت پولیس او ملي اردو ځواکونه په پوره هم اهنګۍ فعالیت لري د کابل د امنیه قومندانۍ له مرستیال سره د ازادي رادیو خبري په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې د امنیت په ارتباط د تیاریو په باب پوښتلې دي ښاغلی دستیار وایي
کابل ښار کې د مجاهدین د انقلاب اتلسمه کلیزه لمانځل کیږي او دغه کلیزه د لمانځل کېدو لپاره خاص امنیتی پلان جوړ شوی دی دا پلان د یو مشخص کمیټې تر راهنمایی لاندې چې هغه د جناب لوی درسي صاحب او مهین صاحب امور امنیتی او نور د ادارو غړي سره تشکیل شوی دی د دوی تر مستقیمې څېړنې او هدایت لاندې امنیتي نهادونه ټول خپل وظایف تر سره کوي
په عمومي توګه د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د جشن د مراسمو لپاره څومره امنیتي ځواکونه په مجموع کې ګمارل شوي دي
که زه وایم چې قومندانی زونی 101 آسمایی په مجموع امنیت په مجموع وزارت داخله په مجموع او وزارت دفاع یا ستر درستیز په مجموع ټول په دې تامین امنیت کې ملام تړلې دي پایڅې بټولې دي او ټول ورته ولاړ یو
څومره ډاډه یاست چې د دوه کلمې کې هغه پیښه چې وسوه چې د جشن په مراسمو باندې بریدیا حمله وسوه او د جشن مراسم ګډوډ شول او مرجوب له هم پکې رامنځته شو څومره ډاډه یاست چې دا ځل د تاسې امنیتي تدابیر به وکولای شي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره ګټور تمام سی یا دغه ډول پیښې به تکرار نشي
مونږ خپل هڅې کړې دي مونږ هغه مطالعات کړې دي په خواني خلاګانې دغه تیر پلان په حساب را موندلې دي هغه هم ټول رفع کړی او هیلمند یو پاک خدای ته او د خلکو ته التجا هم داده چې دوی خدای پاک دې په موږ رحم وکړي او خلک دې موږ سره همکاري وکړي
د کابل د امنیه قومندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار وو
ستاسو له پیغامونو نه
مرګول ملنګار ما ز تاسو لپاره تلیفون کوم ز په دې باره کې غواړم چې د افغانستان دولت څه وایم چې ایرانیان د ایران دولت سره موږ سره ډېر ظلم کوي په دغه خار کې چې موږ سې موږ په یاس کې یو دلته یو افغاني یو ایرانای وجلای په یو دوه افغانان نور ایرانیان راپورته شي افغانانو کورو ته ور اچولای دا په چا کو باندې وایي بس ډیر بد حالت کې افغانان ورسي کې کغه منطقه کې به څنګه ویم هر چې ته ایرانیان کې کې بس چا غانې وي وزنه نو د افغانستان له دولت ته وړو چې لګ ننګ وکړي لګ غیرت وکړي ایران افغانان درامي تاسو ورته خان دی په دوه هفته کې اعلانو کې موږ ټول حاضر ایران پریدو درځو افغانستان ته نور د ایران سره به خیر رابطه قد کې د غفتی چې د افغانستان په ایران کې وشي چې دادم زر تر زر برطرفه کې لدی وظیفه نه
راپورونه وایي چې له تیرې یکشنبې ورځې راهیسې د ایران پولیس او انتظامي ځواکونه د دغه هیواد په یست ښار کې وروسته له هغه چې یو افغان یو ایراني تبه وواژه د افغان کډوالو کورونو ته ننوځي د هغوی کورونه لوټوي او وهي ټکوي. د دې وروستي تاوتریخوالي په نتیجه کې د یست په مهري سیمې کې څلور افغانان مړه او لږ تر لږه 160 نور ټپیان شوي دي. صالحي ساقزی خالقي په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویند ظاهر فقیري سره مرکه کړې او په دې اړه یې دغه وزارت د اقداماتو پوښتنه کړې. نوم وړې وایي
دا گزارشات موشتم که مطبوعات لخوانه را رسیدنه ده او دا مسئله زموش دیر امیق قاشنه او نگرانی سبب شویده. دا افغانستان سفارت دا تهران که وظیفه ورکه شویده چه دا مسئله دنزینه و سیری او ایرانی مقامات سره مذاکره و که او دا افغانستان دا دولت دا حکومت امیق نگرانی او خاشنی مراتب ایرانی مقامات دا وسپاری او موش دا ایرانی مقامات سخه گوشتلی ده چه باید دا افغانانو عزت او حرمت سر و مال باید خوندی و ساتل شی او اقوی سره به بین المللی موازین و سره سم چلند وشی او دا مسئله موش دیر نگران کننده او خوشنون کدی. موش دا مسئله پا دیر جدیت توگه پا دیر قاطعیت توگه او دیر مسئولانه چیدو.
قریص د یست په مهریز سیمه کې چې هم دا پیښه شوې ده او افغانان شکایت کوي چې د پولیسو دوی کورته نوزي دوی وهي ټکوي او مال اموال وړي وسوتنه مړه او ټپیان شوي هم دي. افغانان وایي چې په تهران کې د افغانستان له سفارت سره تماسونه نیولې. همدارس د ازادۍ رادیو خبریال د افغان کډوالو د چارو له مسول سره په افغان سفارت کې هم تماس نیوله. البته هغه ویلي تر هغه چې دوی ته وخت ورنه کې د خبرو کولو وخت نه لري. حال دا چې تاسو کسان خو دغه سه ودونو کې د افغان کډوالو مسؤلیت په غاړه لري او دوی باید تر زره د دوی ستونزې حل کړي. تاسو په دې حق لا څه ویل لري؟
د افغان کډوال د چارو مسؤل ښاغلی عثمان ظفر د محترم او د محترم د ماجدینو او د کډوالو وزارت هغه مامور ده او په طرغه مسله کې باید چې د ماجدینو او محترم وزارت باید ځواب وکړي او تر څو چې د افغانستان د ډیپلوماسي دستګاه پورې تلاو لري موږ یو ځای د مهاجرینو وزارت سره په همکاري کې دغه مسله څېړو او خپل هغه مؤثره اقدامات چې دغه مسله شایسته دي هغه اتخاذ کوو او په ډېر جدي توګه دا مسله څېړو.
فقیر صاحب د افغان کډوالو د اعدام په اړه هم لکه څنګه چې موږ اوریدلی وو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو هیئت ایران ته تللی وو د څېړنې لپاره. آیا د دغه هیئت څېړنې تر اوسه معلوم شوي دي چې دوی څه لاسته راوړنې درلودلې دي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت لخوا یو عالی رتبه هیئت ایران ته ولاړه او د ایراني عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان د اتباعو د ادامولو په هکله جدي او مفصله مذاکرات وشو او د هغوی څخه غوښتنه وشو چې باید افغانان سره هغه عین حسن همجواري او حسن د ګاونډیتوب حسن او اصول باید مراحت شي او د بین المللي قوانینو سره سم او د هغه عمیق تاریخي اشتراکات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي باید د دغه اصولو سره سم باید افغانان سره چلند وشي او د هغوی عزت خوندي وساتل شي او هغه کسان چې اعدام ته محکوم دي باید د هغوی په مجازاتو کې باید تنقید نظر وشي. دغه مسایل زموږ لخوا ایراني چارواکو سره مطرح شو او ایراني چارواکو هم موږ ته وعده ورکړی ده چې په دغه مسایلو کې د افغانستان هغه مراتب د خواشنی او نگرانی او تاثر باید ایرانی مقامات ته وسپاري او وعده وکړه چې دوی دغه مسله جدي نیسي او زموږ غوښتنې سره به مثبت ځوابونه به تحقیق.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ظاهر فقیری وو. او سم وروسته راپور لته مدیر هيسي د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد پوزي عملیات کوي او د غرض د امریکا بي پيلوټ الوتکې هم په وسلوالو حمله کوي. په دې عملیاتو کې زیات شمیر بي ګناه ملکيان هم وژل شوي دي. ملګری ملتونه وايي په کوم سیمو کې چې عملیات پکې تر سره کیږي باید مالی مرستې وشي. جنقال کوزه او د دې موضوع تفصيل.
د پاکستان پوز وای په تیر کال کې په هیواد کې د ثبات د ټینګښت په مقصد په طالبانو سخت گزارونه کړی، د دوی اړې او مرکزونه لمنځه وړي او په سلونو وسلوالي وژلې دي. له پاکستان سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازه جین موریس راپورټ وای دا ضروری ده چې د ترلاسه شوي بری د ساتلو لپاره بې ځایه شوو خلکو ته کورونه برابر شي او اقتصادي حالت یې ښه شي. د ملګرو ملتونو خاص استازه وای دا په پاکستان کې یو ډیره سخته مبارزه ده او لمرستندوی هیوادونو څخه غوښتي چې د زیاتو بشري مرستو د برابرولو په مقصد دی زیاتې پیسې ورکړي. خغله رپورت وای ز فکر نکوم خلق باید یوازې د قومندانانو په وژلو او یا بندي کولو فکر وکړي، بلکې مونږ باید د سولې د ساتنې او د طالبانو د واکمنۍ د ساحې کمولو ته هم پام واړو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازی زیاتوي، مونږ پوهیږو چې زیات شمېر طالب وسلوال د جهاد په ځای د پیسو لپاره جنګیږي. دی وایي په شمال لویدیځ کې له عملیاتو وروسته په پاکو شوو سیمو کې باید خلکو ته کارونه وموندل شي، معارف غښتلی شي، مؤثر پولیس وروزل شي او قضایي سیستم سم شي. ملګرو ملتونو د فبروري میاشت کې په پاکستان کې د بېکوره شوو خلکو لپاره د 520 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یوازې 106 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بېکوره شوي دي.
جناقه الکوزه شپږ نیمه بجې دي د ازادي راډیو